هغه خلق سره پیغمبر علیه الصلاه والسلام مینا کړی دا چې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کسب کوون کې کار کوون کې د الله دوست دی. دویمه خبره چې په ټولنه کې هر کار کېږي د احساس له مخ کېږي چې په چا کې احساس موجود وي، هغه احساس د علم په وجود کې منځته راځي، هغه احساس سړي ته د باور د اعتماد په وجود کې منځته راځي. کله چې یو څوک علم ونه لري احساس نه لري، سړی په غفلت کې وي. دلته یو دویم سیستم چې په دې ټولنه کې رامنځته شوی هغه مایوسي ده. مایوسي په هغه وخت کې رامنځته کېږي چې څوک د چا کړنو ته لکه تا چې پیشاري کوي چې څوک چې په غفلت کې وخت تېروي او کار نه کوي دوی سره څه معامله کول پکار دي. دلته مایوسي ده. یو سړی ډېر کار کوي، هغه دپاره مکافات نشته، تقدیرونه نشته. او یو څوک د الله تعالی رضا دپاره یو ډېر لوی حرکت کوي، کای دعوت په برخه کوي، کدی تدریس او د نورو ارسو په برخه کوي، د ټولنې بیا رغونې برخه کوي، ډېر حرکتونه کوي. څوک نشته چې هغه شاباسي ورکړي. هغه وایي چې زه څوک هم چې دومره مې احساس هم دی، فکر مې هم دی، وطن سره مینه لرم، ټولنې سره مینه لرم، زه تقدیرېږم نه. ډېر خلک خاموش په دې وجه ناست دي. هر هغه څوک چې واقعیا درد لري، احساس لري، فکر لري، وطن سره محبت لري، هغوی بیا دا شی نه په نظر کې مد نظر نه نیسي چې زه د تقدیر کړی شم. هغه وایي دا زما مسؤلیت دی، په دې ټولنه کې ژوند کوم، زه به ډېر څه وکړم که په هره برخه کې.
ډېره مننه کاري صاحب. د ازادي راډیو د ځوان فکر خپرونې درنو اورېدونکو، د نن ورځې د ځوان فکر موضوع مو د په داوطلبانه کارونو کې د ځوانانو رول او ونډه د بحث ګډونوال مو دي. د ځوانانو د پارلمان غړی ډاکټر شفیق الله سهار، د علماو شورا رئیس قاري خواجهالدین حق بیان، د لوی پکتیا فرهنګي ټولنې مشر سید جمال الدین اسبخیل، دوی ته د بحث په درېیمه برخه کې هم ښه راغلاست وایم. سهار صاحب، په لنډو راته ووایي خندونه څه دي د ځوانانو په مخ کې؟ دوی د طلب کارونه کوي، دوی خو به کارم کوي، خندونه به په وړاندې څه دي؟ او بل د خندونه یې خواته دوی تقاضا څه شي ده، غوښتنه یې څه شي ده؟
ډیره اصلي او پر محتوا پوښتنه ده. موږ باید په هغه عواملو خبرې وکړو چې د طلبانه کاري ټکنۍ کړای ده، یعنی کوم هغه عوامل دي چې د ځوانانو د داوطلبانه یا رضاکارانه خوځښتونو خنډ ګرځي. په لومړي سر کې مونږ د ځوانانو په نوم یا د ځوانانو په سهم کې په نظام کې یو غټ تشکیل لرو چې هغه ته مونږ د ځوانانو معینیت وایو، او یا اړوند نورې ادارې چې هغه د ځوان د رهبری لپاره یا د ځوان د مدیریت لپاره مسؤلیتونه لري او په دې په بدل کې خپل معاشات اخلي، امکانات لري. اول دوی متاسفانه بدبختانه دوی خپل هغه نه تر سره کړي، دنده ایمانی دنده چې کومه ده نه تر سره کړي. مدیریت او رهبری په ورسونو کې بل خصوص د ځوان کول یا د ځوان قشر لپاره ډیر ضعیفه ده. په ولایتو کې چې سالم مدیریت او سالم رهبری دلته نشتون نه لري. دریم دا چې د ظرفیت جوړونې پاک لمونګه تصمیم نه لرو. که یو ټولنه وي او په ټولنه کې یو ځوان ښه استعداد لري، نو د څوک نسته چې د علمی کنفرانسونو یا علمی سیمینارونو یا هغه نورو لارو چارو پښتون کې د همدې ځوان ظرفیت لوړ سي او بیرته یا مغه ټولنې یا مغه نهاد سر ته راسي او رهبری پلاس کې واخلي. او د دې ترڅنګ فرصت نسته. د افغانستان په د اوسنی فعلی نظام کې تقریبا سهامي برخورد روان ده. مثلا د ولایت په استازیتوب داسې خلک هلته شتون لري چې ځوان یې له فرصت نه محروم کړی ده. ځوان فرصت نه لري ورسره. ځوان دا حق نه لري چې په دولت تاریخ کې په نظام جوړونه کې خپل له استعداد نه کار واخلي. هغه څوک مخکې دي چې هغه څوک هلته شتون لري چې بدبختانه دا مسؤلیتونه خو یو ورې نه پیژني، ولې برعکس منفی کارونه ترسره کوي او د هغې په هغه باندې دوی هلته روان دي، هغه کوي ذهنیت دلته نه ورکول کېږي. دا یو غټ خنډ ده. نو د دې د حل لارو لپاره بیرته د همدې عواملو د محوي کار کول پکار دي. کله چې دغه عوامل له منځه لاړ سي دا یو مطلقاً حل لاره ده، او ځوانان کولی شي چې په رضاکارانه او داوطلبانه شکل خپل وظایف یا خپل مسؤلیتونه مخته بوزي.
ډېره مننه اسب خیل صاحب. ما اورېدلي دي چې په نورې نړۍ د پرمختګ یو راز یا د تمدن د ودې یو راز په دې کې و چې ځوانانو په داوطلب ډول د هیواد دپاره کار کاو، د ملګرتیا دپاره یې کار نه کاو. هیواد یې د ملګرتیا نه و قرباني کړی، ملګرتیا یې د هیواد قرباني کړې وه. مونږ څنګه ځوانان چې داوطلب کارونه کوي هغوی د هیواد د مینې دپاره کوي که نه د خپل شهرت د تقاضو دپاره کوي؟
خلق پرکې وي باید ووایو چې ځینې خلک مونږ دغسې ځوانان هم لرو چې هغه په سیاسي ګروپونو یا په ځینو مشخصو اهدافو د تطبیق لپاره ځینې کارونه مخته وړي ټولنیز کارونه، خو د هغوی لویه موخه دا وي چې ځینې خلک تشویش کړي په راتلونکي سیاسي پروګرامونو کې ترې استفاده وکړي. خو مونږ چې وینو زیاته برخه خلک مونږ چې په پکتیا کې وینو دغه خلک دي چې دوی په خپل شوق علاقې سره غواړي چې د هیواد لپاره د خپلې سیمې لپاره کار وکړي، او په عین وخت کې دوی سالمې سیالۍ سره کوي چې په دې برخه کې د ټولنیزو خدمتونو یا د ټولنیزو برخو کې د دوی هڅې د ځوانان تر یو بریده ښه مقامونو ته هم رسولي دي او خلک په ټولنه کې ښه محبوبیت لري. نو دلته زیاته برخه خلک همدغه خلک دي چې دوی د هیواد لپاره کار کوي. موږ ډېر داسې خلک وینو چې هغوی اصلي ادب دا نه وي چې زه دې مشهور شم یا د څو زه څه وکړمه د ځان لپاره، دوی ادب دا وي چې خپله سیمه خیرازه کړي. موږ دا د پکتیا په پوهنتون کې وینو ډېر داسې ځوانان دي چې دوی حتی نوم یې په فیسبوک کې یا په نورو ټولنیزو رسنیو کې دوی یو لیکنه هم نه پرې کوي، خو دوی ټوله ورځ په پوهنتون کې د سرسبزۍ لپاره یا د چاپیریال د ساتنې لپاره کار کوي، یا مثلا په د اشر په توګه د ښار د پاکوالي لپاره کار کوي، چې دا خلک حتی ډېر وخت له رسنیو هم ځان ښکاره کوي.
پوښتنه بله دلته کوم، هغه دا ده چې په نورو هیوادونو کې په ځینو هیوادونو کې هغه ځوانانو ته د کار لومړیتوب په حکومت کې ورکول کېږي چې هغوی په داوطلبانه کارونو کې برخه اخیستي. آیا په افغانستان کې هم یا په پکتیا کې هم داسې کار تاسو لیدلی چې هغه ځوان ته لومړیتوب ورکړل شوی چې هغه په داوطلبانه کارونو کې ښه نوم او شهرت لري؟
نه، له بده مرغه باید ووایم مخکې قاري صاحب خوجدین هم ورته اشاره وکړه، دلته برعکس عمل ترسره کیږي. هغه څوک چې په رضاکاره توګه په ټولنیزو چارو کې برخه اخلي او دوامدار کار کوي، موږ داسې ځوانان لرو چې د 15 کلونو رئیس کار کوي، خو له بده مرغه هغوی اوس هم په ټیټ حالت کې دي. د حکومت هغسې پاملرنه نشته. دلته ټول مسایل او امتیازات د روابطو پر اساس دي.
ډېره مننه قاري صاحب، مایک ستا په اختیار کې درکوو. د یغو ځوانانو دپاره چې هغه نه داوطلب کار کوي او په حکومت کې دي او په حکومت کې د معاش په اساس هم هغه ډول کار نه کوي څومره په د وطن حق په دوی جوړیږي، د هغوی په وړاندې ستاسې یا د دین دریس څه ده؟
اسلام د خلکو نه کار غواړي، هغه عبادت تي که معاملات تي که ټولنیز او پردي اجتماعي کارونه تي امور تي، خو دې لپاره تطبیق د قوانینو اشد ضرورت ده. چې سړی څنګه کولی شي، چې سړی په ادارې کې کار کوي د کار کولو نه ناهیړي کوي، خپله موجودیږي نه، ګرځي دوه ساعته درې ساعته په دفتر کې نه راوځي. د اسلام په حکومت کې د خلکو نظر پکار ده چې دا دې برطرفه شي، لیکن په واضح قوانینو کې مجازات دادی چې د یو ځای نه لرې کوي، هغه نه خوب بس تېر کوي په نورو چوکۍ ګماري. دلته د خاین او د صادق فرق نه کوي. دویم، اسلام هغه دین د حضرت عمر رضی الله عنه په دور کې سپه سالار خالد ابن ولید رضی الله عنه دا د وخت لوی فتوحات اسلام ته کړي دي، خو د ده په دور کې دی ورځي د ده نه سنا اخلي زغرت نه اخلي چې نور ته قمانده مکو، حال ده چې ده سره 1000 لښکر موجود دی. هغه ډېر په ادب خپل اصلحه په ځمکه کېږدي، د وظیفې نه برطرف کېږي. ناهیلي نه وکړه، خو دوه شیانو چې یو یې 1000 درهمه یو شاعر ته ورکړي وو، حضرت عمر رضی الله عنه پر منځ که چیرې دا د جوب نه ورکړي وي، اسراف دې کړی، اسراف دې کړی، او که د بېترمان نه دې کړي وي، خیانت دې کړی، په دې باندې برطرف کېږي. یو شاعر ته د امتیاز ورکوي. دلته بیا دا خبره نشته، دلته چې څومره خاین سړی وي، هغه ارتقا کوي، پورته کېږي. چې د صادق سړی وي، هغه د صحنې نه مسل کېږي. دویمه خبره دا ده چې تاسو د سپیل سپنه مخکې پوښتنه وکړه چې په نورو هیوادونو کې داوطلبانه کارونه څنګه کېږي. زه اندونیزیا ته لاړم په سفر باندې درې میاشتې مخکې. هلته د اندونیزیا خلکو نفوس 350 میلیونه دی. کومه نظامي برخه چې د خپله دی، نوره د اندونیزیا حد پر خپل ملک د خپل ملک لپاره عسکر دی، د خپل ملک لپاره جاسوس دی، د خپل ملک د حفاظت لپاره هر قسم قرباني کوي. هلته علمي وړتیا شته، کلتوري قوانین ټول شتون لري. دا چې نن موږ په دې ټولنه کې د ضوابطو په ځای د روابطو سره مخه ده، روابط زیات تپل کېږي، ضوابط طرف وړاندې کېږي، دا د موږ بدبختي ده.
ډېره مننه له تاسو ښاغلو څخه چې راغلی او د ځوان فکر په خپرونه کې مو راسره برخه واخیستل.